द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ خبرونه لا جاری دي. نن د جمعې ورځ کال 2015 د جولای د میاشتې 10 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام 8 بجې، په افغانستان کې شوی دی شپږ نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 10 بجې شوی دی. د خبرونو وړاندې کوونکیو زه محمد اکرام
او زه نوشیروان کلندر.
اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
هند او پاکستان د شنګای همکارۍ تنظیم مستقل غړي جوړ شوی. په روس کې سرمشریز غونډې په وخت پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، هندي وزیر اعظم مودي او افغان صدر اشرف غنی سره هم لیدلي. ټولو مشرانو سیمه کې د سولې غوښتنه کړې.
Peace in Afghanistan and Central Asia is crucial to regional connectivity and trade cooperation. Our region faces a volatile geopolitical environment. We have to confront the challenges of extremism, terrorism and drug trafficking.
د پیښور اعلی عدالت یا های کورټ د ځای حکومتونو لپاره شوو انتخاباتو کې د درغلو په اړه جمع کړل شوي درخواستونه رد کړي دي.
د های کورټ د فیصلې وروسته به اوس الیکشن کمیشن د صوبې په 14 ضلعو کې په 315 پولنګ سټېشنونو د بیا ټاکنو لپاره نیټ ټاکي.
او د ایران او شپږو غټو طاقتونو ترمنځ د ایران ایټمي پروګرام په سر د حتمي نیټې ختمېدو باوجود بیا هم خبرې اترې روانې دي.
او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته.
هند او پاکستان د شنګای همکارۍ تنظیم مستقل غړی جوړ شوی دی. د تنظیم سرمشریز غونډې په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، هندي وزیر اعظم نریندرا مودي او افغان صدر اشرف غنی سره هم لیدلي. او ټولو مشرانو سیمه کې د سولې غوښتنه کړې. د روس اوفا ښار کې د دغه غونډې په مهال د پاکستان او هند وزیر اعظمانو د ملاقات په اړه میډیا ته جاري کړی شوی یوې اعلامیه کې ویل شوی دي چې پاکستان ورسره منلې د ممبئی بریدونو مطلوب ملزم زګورامان لکوي په ضد به عدالتي او قانوني کاروایي تیزوي. او دغه رنګ به د پاکستان و هند ترمنځ لانجمنه پوله، لاین آف کنټرول او د زیارتونو تګ راتګ لپاره یو بل سره مرستې زیاتوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي افغانستان او مرکزی ایشیا کې امن د سیمې خپل ترمنځ تعلقاتو او تجارتي مرستو لپاره ډیر ضروری دی. شنګای کانفرنس ته د وینا په وخت نواز شریف ویلي دوی به د ترهګرۍ، تندروي او مخدره موادو د سمګلینګ یا قاچاق چیلنجونو په ګډه مقابله کوي. د دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف ته افغان صدر اشرف غنی سره د شنګای کانفرنس په موقع ملاقات هم کړی دی. اخوا افغان حکومت ته د خبرې پخلی کړی دی. پاکستان کې د افغانستان د سولې په سر شبو خبرو کې د طالبانو مهمو او باصلاحیت استادو ګډون کړي.
د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د کوټې سفر په وخت ویلي دي چې بلوچستان کې د امنیت صورتحال کې پرمختیا شوې ده. د فوج ویان میجر جنرال اسیم باجوا د سماجي ویبپاڼې ټویټر د لارې ویلي دي آرمی چیف د ایف سی د هدفي عملیاتو له وجې صبح کې د امنیت صورتحال ښه شوې او زیاته کړې ده چې په دې لړکې به فوج د بلوچستان حکومت ولس سره پوره مرستې کوي. بلوچستان کې ملتپال وسلوالې ډلې د پاکستان نه د آزادۍ مبارزه کې بوختي او بلوچ ملتپال ډلې وایي امنیتي ادارې د دوی خلک ژوندي تختوی او بیا ورسته تشدد زده مړی ملاویږي.
د پیښور اعلی عدالت یا های کورټ د ځای حکومتونو لپاره شبو انتخاباتو کې د درغلو په اړه جمع کړل شوی دریش داخل کړل شوی درخواستونه د اورونې ورسته رد کړی دي. او د صوبې انتخابي کمیشن ته امر کړی دی چې د مې 13 نیټه باندې شبو انتخاباتو کې د درغلو په لټون ورسته دي په خپل په هغه انتخابي حلقو کې د بیا انتخاباتو فیصله وکړي په کم ځای کې چې دوی ضروری ګڼي.
او د یونان پارلمان باندې د یورپی هیوادونو لخوا وړاندې کړل شوی تجویزونه منظوروي یا به رد کړي. د یورپی هیوادونو خزانه وزیرانو د نوې قرضې لپاره یونان ته وړاندیزونه کې ویلي دي سیلز ټیکس کې د اضافه وکړي او خرچې د راکمې کړي.
ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو د تهران ایټمي پروګرام په سر جامع تړون ته د رسیدو لپاره ایښودل شوی ډیډلاین تیرې دوه ورځې په ویانا کې خبرې اترې جاري ساتلې.
او د امریکا ریاست ساوت کیرولاینا چارواکو نن د جمعې په ورځ یو دستور را جوړ کړی دی چې پکې به د کنفیډریټ بیرغ په باضابطه توګه لرې کړل شي.
د امریکایي استخباراتي ادارې اف بی آی مشر جیمز کامی ویلي استخباراتي ایجنټانو د ملک د ازادۍ د ورځ نه وړاندو هفتو کې د ترهګرۍ یو شمیر منصوبې ناکامه کړي.
ملګرو ملتونو ویلي دي په یمن کې به په عارضي توګه ودرېدل شوې انساني مرستې نن د شپې څخه بیا پیل کړي شي. په یمن کې په میلیونونو خلکو ته دغه انساني مرستې د سعودي عرب مشرۍ کې اتحادي جنگي الوتکو د بمبارۍ له وجې ودرېدلې وي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل. پریس کانفرنس
د ډیوه ریډیو پریس کانفرنس کې وزیران، سیاسي مشران او سیډون کی په تودو موضوعګانو خبرې کوي.
تاسو ترې هم پوښتنې کولی شئ.
وخت د هر جمعې په ورځ
د پاکستان په وخت د ماخام 15 منټه د پاسه و بجې.
کوربا بهروز خان.
ګران اوریدونکو، زه په نننی پریس کانفرنس پروګرام یا خبرونه چې تاسو د جمعې په ورځ هم په دې وخت د زینه هر ونه یا هر هفته اوري کوربا حاضر ما تاسو ته په خیر راغلی ویم، ستړي مشي درته ویم. او نن مونږه موضوع دا ده چې په دنیا کې د ملاله یوسفزۍ د کوم تعلیم دپاره د یو نړیوال تحریک چې دی، نو په نورو نړۍ کې د ملاله په نوم باندې د ملاله د فنډ سره مرستې او د ملاله نوم د تعلیم دپاره په خصوصا که په امریکا کې او په کاناډا کې وګورو، دغه شانتې په نورو هیوادونو کې هم، نو دا د سکولونو د کالجونو د نصاب یا د کورس برخه جوړه شوې ده. خو په پاکستان کې چې د هغې ملک دی، د ملالې ملک دی، او دغلته د حکومت څه د ملاله دپاره د ملاله په نوم باندې د ملاله د فنډ نه څه فایدې اخیستی شي، څه د ملاله په نوم کولی شي. تیرو ورځو کې د ناروې په سرخار اوسلو کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او دغه شانتې د ورسره د هغه د کابینې غړي، نو د ملالې یوسفزۍ سره لیدل کتل شوي دي. د ملالې یوسفزۍ پلار ضیاءالدین یوسفزۍ هم په دغه غونډه کې وو. نو بیا دغه چې کومه غونډه شوې ده، دا د اوسلو په دې په دغه ښار کې د تعلیم دپاره بیا د ملاله پای کې غوښتنې شوي دي. نو په دغه باندې مونږه دیوه ریډیو د ملاله یوسفزۍ د پلار ضیاءالدین یوسفزۍ صاحب سره خبرې اترې کړې دي. لاول به د هغه د خبرو هغه برخه واورو، بیا زموږ سره میلمانه راځي، د هغوی نظر هم درته پې وایو چې د ملاله څه غوښتنې دي، د حکومت نه اوس د پاکستان د حکومت نه څه غوښتنې دي، نواز شریف سره ملاقاتونو کې څه غوښتنې کړې دي. راځي چې د ضیاءالدین یوسفزۍ صاحب دغه مرکه واورو.
په اصل کې دا د ناروې سفر چې کوم، دا زمونږه د ملاله فنډ او د ملاله د ایډوکیسی، یعنی د ګلوبل ایجوکیشن د پاره، یا بیا خصوصا د 12 کالو د تعلیم د لازمی ګرځولو د پاره دا کمپین برخه وا. او دا په ناروې کې دوه ورځې د ناروې حکومت چې کوربو او دوی کم ایجوکیشن سمیت کړو، نو په هغه کې د اقوام متحده جنرال سیکرټری بان کی مون، دا غینه علاوه د ګلوبل ایجوکیشن انوای ګورډن براون، د نایجر پریزیدنت، د رواندا پریزیدنت، او زمونږه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ورسره دغه بینه سغړی، دا ټول دغه کانفرنس ته د ډیر شی ملکونو د تعلیم منسٹر تران دی دغه کانفرنس ته راغلی وو. دا ډیر 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 سپیشل او ډیر ضروری کانفرنس په دی چې په سپتمبر کې به دا فیصله کیږي چې ایس ڈی جیز، یعنی سسټینبل ډیولپمنٹ گولز، به چې دی کم ټاکی، نو دا داغه یو داغه یو سټپ هغه طرف ته یو قدم وو. نو په دې کې د ملالی شرکت ډیر زیات ضروری په دی چې مونږ دا پیغام ټولې نړۍ ته او خصوصا د نړۍ مشرانو ته رسول غوښتل چې دی دی 12 کاله تعلیم چې د هر ماشوم د پاره هغه دی لازمی او فری وګرځول شي. نه کاله تعلیم چې کم دی دا کم دی، څنګه چې ملال خپل په تقریر کې وي، او دا تقریر ډیر مهم په دی چې په دغه پروګرام کې چې کوم تا میا محمد نواز شریف صاحب هم ناستو، پاغې کې دریو کسو تقریر وکړو، یو د ناروې وزیر اعظم، بیا داغې نه علاوه چې کوم دی بان کی مون، او اخري تقریر چې هغه د ملال و. نو هغه تقریر چې هغه ډیر تاسو په خپل واورېدو، تاسو خپل ویب سایټ ته خېجولې چې پاغې کې ملال دا مطالبه کوي چې څنګه د نړۍ مشران چې کوم دي هغه خپل بچو د پاره په پرایمری تعلیم باندې اکتفا نه کوي، په نهه کالو تعلیم باندې اکتفا نه کوي، نو دا باقي ماشومان چې کوم دي دا هم دغه ماشومان دي، او په کار ده چې دي دا اصولي فیصله وکړي په اس ڈی جیز کې، په سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز کې، چې دولس کاله تعلیم د هر ماشوم دپاره چې کوم دی او د هرې ماشومې دپاره دا لازمی وګرځول شي. او په دې باندې هغه بیا حساب کتاب چې کوم زموږ فنډ کړی هغه دا چې د نړۍ دا قانون چې کوم دي چې هغه یو کم سلیخ بیلینا ڈالر چې دي دا هغه په اتو ورځو کې په فوجونو او په جنگونو خرچ کړي، نو دغه هغه دغه اخراجات هغه کم کړي او په دغه حساب هغه دغه پیسې چې دي بچت کړي، نو په دې باندې د ټول کال دنیا د هر ماشوم او د ماشومی تعلیم تر سره کېږي شي تر دوه سو کالو پورې. دا ډیره لویه خبره ده. مونږ خپل پیغام بیا به په خطر کې ورسولې شو. زه به تاسو ته دا خبره وکم چې په دغه غونډه کې دا د خوده فضل او د ملالی دغه د کمپین او دغه د هغه قد قامت اهمیتو چې چا به خبره کوله نو حوالہ باندې د دې ورکوله، بلکې بلاش هم شران لکه بان کی مون، ګولډن براون د استرالیا زړې وزیر اعظم زمي، او چې څوک بم تسکیج تا، نو هر چا به تقریبا دا خبره کوله چې کومګه ملاله تا د اطلسم دغه دغه د پیدایش د ورځ دغه د برد یو خه گیفت ورکولې شو. نو هغه دادا چې دې پر تقریر کې کومه خبرې کړې دي چې مونږ دغه منو او دا خبره یقیني یعنی کو چې مونږ د نړۍ هر ماشوم او ماشومی ته تعلیم ورکړو.
نه خو ان شاء الله د ملالی د زیږ ورځ چې د زیږیدنې ورځ را روانه ده، سو ورځې کې به دغه هم منځو. خو درته وای په لنډو ټکو کې چې تاسو بیا چرته ځئ، نو د نواز شریف سره، د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات شوی، نو نواز شریف ورته سو وی او ملالی ته څه غوښتنه وکړي؟
یره چې دا ډیر زبردست میټینګ وو. خو حقیقت دا رزه دی منال سره کله کله غپ لګوم، نو زه یې مچره تا تا زم متاثر کړم، نو خدا او ته کله کله ما د هر میټینګ نه پس ورته نه ما. نو یقینا چې د نواز شریف سره چې ملاقات شو، ملال خپل خبره ډیر په خانداز کې او ډیر په خوشګوار ماحول کې هغه تکي خو دا هغه دې ورته دا خبره وکړه چې راته تاسو کوم کار کوئ، مونږ دا غي ستاینه کوو. خو خبره دا ده چې کوم څلور فیصد تاسو په جی ڈی پی کې د اضافي خبره کړې وا، دغه به عملي کول غواړي. دا صرف وینا شوې ده او تر اوسه پورې په دې باندې په دغه اضافه څه قسمه عمل نه دی شوی. دویمه دا خبره ورته وکړله چې یاره د یو وطن د خوشحالۍ داغې د آبادۍ داغې د ترقۍ اندازه داغې د عام خلکو د ژوند نه پته لګېدی شي، چې هغې ته صفا او بشته کې نشته دی، هغې ته د صحت سهولت شته کې نشته دی، هغې بچو ته تعلیم شته کې نشته دی. دا پیمانه ده. او دا خبره چې دی کول نو یقینا چې کوم کابینې منسټران ناست وو هغه ډېر زیات خوشحاله شو، ځکه چې دا دغې خبره هم وه. نو ډېرې ښې خبرې وشوې. او بیا وزیر اعظم صاحب دغه دی اپریشن پر به اس خبر او کړی چیرې هغه یو کار روان دی. خو ملاله به بیا دا خبره کوله چې فوجي اپریشن په خپل ځای. خو زما دا خیال دی به چیرې د ترګرۍ د بنیاد پرستۍ د ختمولو لپاره اصل کار چې دی هغه کتاب ته توجه ده، قلم ته توجه ده. او کومګ خپل بچو ته قلمونه ورنکو نو دی بیا ټوپک راخلی. نو دا سیو پکې بیا مال غبره خواغستل. او ما وزیر اعظم سره دا خبره وکړه چې ګوره مونږ په دې ډیر خوشاله یو چې اتلسم ترمیم لاندې ډیولوشن پلان شو، او پاره کې د تعلیم سره سره نور ډیرې محکمې چې کوم دي صوبو ته د اختیار لا دا ډیر ښه فیصله و. په دې مونږ ډیر خوشاله یو په تیر حکومت کې دا شی و. خو خبره دا ده چې دې مطلب دا هرگز نه دی چې مونږ د تعلیم د ملکی ایجنډې نه بهر وباسو. ما یې په کاردار چې تاسو یو داسې کمپین آغاز وکړي چې تاسو په هر صبح کې کم از کم په کال کې پرې سکول ته ځئ او یو داسې کمپین تاسو آغاز کړئ چې دا تعلیم چې دی دا په دې ملکی ایجنډا باندې ښکارای په ډاګه چې او تعلیم ته پوره ملک دې اهمیت ورکړي او ما چې دا تاسو په خپل چمپیون کې دغه کاز نو الله به دا سرنګ راوړي هغې سره مغه اتفاق وکړو او بلا ډېر شي خبرې نورې هم وشوې ځکه تقریبا دا د نیمې ګنټې نه زیات ملاقات وګودو او دا خبره هم وه چې یاره بلیغ الرحمان چې کوم د سټیټ منسټر دی هغه هم په دې میټنګ کې ناست و هغه ته بیا وزیر اعظم صاحب وویل چې یاره د اوسلو د سمیټ او د دې ملاله سره زموږ ملاقات تاسو به وي ملاله فنډ او د ملاله ذاتي طور ته به 15 ورځو کې یو رپورټ تیارای هغه به بیا ما ته پیش کړي او مونږ څه کولی شو چې مونږ په تعلیم د پاکستان کې د تعلیم ته د ودې ورکولو لپاره د هر ماشوم تعلیم یقیني کولو لپاره مونږ څه ګامونه پورته کړو نو ډېر زیات ښه میټینګ وو او پکې لکه ډېرې د ټوکو ټکالې خبرې هم وې خو ډېر ښه میټینګ وو چې کوم مقصد د پاره مونږ دغه سره ملو شو زما خیال دی چې هغه پیغام ډېر په سپېڅلې طریقه باندې هغې ته ورسول شو
ډېر زیاته مننه کوو او د پاکستان د حکومت نه او د وزیر اعظم نه دغه غوښتنه کوو او تمه مهم ده چې څنګه د ملاله سره ژمنې کړي او څنګه د خپل اولس سره په د انتخابونو سره سم ژمنې کړي دي نو هغه پوره کړي او تعلیم ته توجه وکړي ستاسو یو جهان مننه کوم
خوشاله اوسې ډېره مننه ډېره
مننه دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده که غواړئ موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03
گرانو دن کو د ڈیو ریڈیو سر ملگری او نن منگا د وزیر اعظم نواز شریف او د ملالہ یوسفزے د ضیاء الدین یوسفزے چې په اوسلو کې په ناروے کې کوم ملاقات شوه دی او دیو بل کومې غوښتنې کړي تاسو د ضیاء الدین صاحب خبرې واورئ زمونږ سره پروفیسر خادم حسین صاحب ملګری شوه دی او غواړو چې اوس د هغې ته ورشو د هغې نظر واخلو پروفیسر خادم حسین صاحب د ډیو ریډیو د پاره سناشنا نوم نه دی پیژندلی نوم دی او د بچا خان په نوم باندې چې کوم د تعلیم د سکولونو یو سلسله ده یو لړۍ ده هغې مشر هم دی خادم حسین پروفیسر صاحب تاسو ته په خیر راغلی ویم
ډیر مننه نور خان
صاحب خوشاله اوسئ تاسو ډیر مننه تاسو موږ د وختي نه ځان سره په ټلیفون اخستی وای خو ما غوښتل چې د ضیاء الدین صاحب د خبرې تاسو واورئ نو چې تاسو دې ته اوس تاسو تر ازو دې لپاره چې د نواز شریف صاحب نه خو ملاله هم غوښتنې وکړي او د ملاله چې کوم فنډ دی ګلوبل یا نړیوال د هغې خپل کارونه هم دي د ملاله هم غوښتنې دي تاسو د ضیاء الدین صاحب خبرې واورېدې خو د ملک دننه که ته وګورو تاسو چونکه خپله د تعلیم د شعبې سره تعلق لرئ د حکومت ژمنې د حکومت ویناګانې او په عملي ګامونه دا په دا ټول باندې ستاسو نظر غواړم
جی ډېر خان صاحب ډېره مننه او لکه د ضیاء الدین صاحب ډېر مهم او معلوماتي خبر هم ډېره مننه داسې ده چې د تعلیم چې په پاکستان کې دننه اگر چې ثبوت د هغې انتقال شوی دی خو دې سره سره ظاهره خبره ده چې وفاقي حکومت او سرور صوبی دی کې د تعلیم چې کومې مهمې مسلې دي نو هغه مونږ داسې په دریو حصو کې شمارلی شو یو څه خو د هغې ګورننس ته یا د هغې انتظام دی د انتظام مطلب دا دی چې څنګه دغه ټول سیستم کې هغه سکولونه دي که د استادانو اخیستل دي که د هغې تربیت کول دي که د امتحاناتو نظام دی که هغې سره د تعلیم هغه ټول وسایل دي او د هغې انتظام کول دي نو د دې دپاره د ګورننس دپاره خو ظاهره خبره دا ده چې د وسایلو ضرورت دی پکار دی چې صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومتونه چې تقریبا اوس کوم په صوبایي حکومتونو کې وفاقي حکومت کې کوم سیاسي ګوندونه په اقتدار کې وي هغه ټول په خپل منشورونو کې د تعلیم کم از کم د پاره خرچ 0% د بازو خو شپږ فیصد هم ذکر کړی دی لکه د خیبر پختونخوا چې کوم جماعتونه اقتدار کې دي ګوندونه اقتدار کې دي د هغې دواړو لکه جماعت اسلامي او تحریک انصاف هغې شپږ فیصد د جی ڈی پی وعده کړې وه دویمه مسله د تعلیم د تعلیم رسائی ده چې څنګه ماشومانو ته ټولو ماشومانو ته تعلیم ورسی که زه د خیبر پختونخوا حساب کتاب والم په اسانو ټکو کې چې کوم ماشومان الکانو جنکای د سکول ته د تلو په عمر کې دی داغي تعداد د تقریبا د 15 لکو نه والته د 10 لکو پورې دی ک هغه ټول مونږ سکولونو تراولو نو د هغه د لپاره ضروری ده چې کم اس کم یو سل سکولونه بلکې یو زر سکولونه په دې سات جوړ کړي شي لکه په دې اوس چې خبر کو یو زر سکولونه په کالج جوړ کړي شي د دغه زر سکولونو د لپاره څنګه ترجیحات وټاکل شي چې هغه فندونه چې کم په نور د سیزنو کې استعمالیږي چې هغه د خلکو د تحفظ لپاره غیر ضروري دي د سیزن ته استعمال شي د تعلیم دریمه مسله په پاکستان کې په صوبو کې د تعلیم د معیار ده او هغه سره د چکم تمنګ ټیچینګ لرننګ میتھډولوژي وایو یا کوم ته چې د تکړې دی عمل یا د تکړو د خودنې دی عمل وایو دا غي د پر د سازانو تربيت امتحاني نظام او هغه سره د نصاب ټاکل د ډېر ځوږي شو نشي ار دا د داخلك تفصیل د دې نظام چې څنګه دی کوم مسلې دي ار دا د بنیادی خبر دادا چې کوم دی د سیاستونه چې په هغه کې د انسانانو تحفظ د انسانيت تحفظ یا د انسانیت پرمختګ هغه مهم سیزونه غنل کیږي د غی ترجی مهمه غنل کیږي نو هغه د سیو کی چې کم بنیادی ضرورتي دي خلکو د لپاره بیا چې کم ټولنی ضرورت یا کم ماحولیاتی ضرورتي هغه ټول چې د انسانانو د بقا د لپاره پرمختګ د لپاره ضروری دي د غی بنیادی ترجیحات هغه وي ځکه په دوزره کې د پرمختګ ملینیم اهداف چې جوړ کړو نو هغه ملکونو کم چې دغه درې واړه ترجیحات لرل نو هغه د تعلیم د لپاره فندونم ورکړې شو هغه تربیم وکړې شو هغه د لپاره نظام او تنظیم جوړ کړې شو چې د کوم ترجیحات صرف جغرافیایي دفاع باندې و نو هغه ملکونو دغه قسمه اهداف یا د قسمه کاګیټس پوره نکړې شو په هغه کې پاکستان هم شامل دی د پاکستان مختلفې صوبې هم شامل دي زما خیال دی چې تر څو پورې د پاکستان د ریاست بنیادی ترجیحات د انساني تحفظ غاړي ته نیره غلي تر هغه ته پورې دا ډېر زیاته مشکل ده چې کوم پالیسی بیان کړی شي په هغه پالیسی دی عمل مو شي
پروفیسر صاحب د سستینبل ډیولپمنټ ګولز یا اس ڈی جیز خبره هغه کړه د 2030 پورې د دې اهداف لري او یا بیان پاکستان هم په 2001 کې یا 2002 کال کې دغه د ملینیم ګول د یا دغه هدف تر لاسه کولو ژمنه وکړه چې کني سل په سل به د پرایمری لیول دغه کی مشمون سکول ته واچي ونه شو د دې ژمنو نواز شریف صاحب راغلی دی وزیر اعظم د پاکستان او هغه هم په اوسلو کې دغه غونډه کې برخه ولرله خو څنګه چې تاسو ویل پرایورټی چې دا اولیت د حکومتونو سده د پاکستان د نن نه د پاکستان په دغه سیستم باندې تاسو خپل تبصره کوي نو پرایورټی دغه تل سده پرایورټی خو د سټیټ خپل پیدا کړی شوی د امنیت ستونزه ده او کنه یعنی تعلیم یا صحت چې کوم دی څنګه چې ملالی مرته ویلي د ملک د خلکو دغه چې د پیژنګلې یا د ملک د حالت الب بل ته پته لګیږي چې د خلکو ته د سکلو به خوراک وي صحت وي نو سوي نه دا ژمنې خو کیږي
جی بالکل دا ژمنې کیږي خو د دې کې څنګه چې ما مخکې ارزو کو ترجیحاتو کې تاسو وایئ چې د پاکستان د ریاست ترجیحاتو کې څه شامل دي دا ډېر مهم سوال دی په دې مباحثه پکار ده په دې پارلیمان کې د صوبایي سملو کې مباحثه پکار ده په دې د سیول سماج تنظیمونو په حواله مباحثه پکار ده او په دې په میډیا کې یو ډېر زیات جوړ مباحثه پکار ده د پاکستان تر اوسه پورې چې کوم ترجیحات پاتې شوي دي هغه یو غاړې ته خو داسې قسمه د نظام نا فی سکول دی چې هغه کې د اختیاراتو ارتکاز وی او د هغه مرکزیت وی او عام خلک ته اختیار نه بهر پاتې شي ځکه چې دا غیدا خیال وي چې عام خلکو ته اختیار حواله شي نو شاید چې ملک په پاتې نشي ګویا کې عام خلکو باندې اعتماد د پاکستان اشرافي چرته هم نه کوي دیم د دې د پاره دا ضروری غنل چې دا سې دی وکړي شي چې د داسې قسمه عمل دی وکړي شي چې دا هغه زر
ذریعہ د پاکستان د سکیورټي یا د امنیتی ادارو ته زیاته نه زیاته وسله شي یا د غي زیاته نه زیاته د دفاع په حواله خرچ وکړي شي او د غي سره زیات نه زیات ټکنالوژي او انفراستراکچر راشي او دغه ټکنالوژي انفراستراکچر راوتو د راوستلو جمعکولو لپاره غي داسې قسمه د انساني تحفظ یا بشري تحفظ یا بشري حقوقو سره تړلې چې کوم اهداف لکه تاسو د تعلیم هدف یاد کړ تاسو د صحت خبره کولې شي تاسو د خزو د پرمختګ خبره کولې شي تاسو د ځوانانو ماشومان پرمختګ خبره کولې شي تاسو د سماجی خدمات په حواله چې کوم دی د میونسپل ټای کوم ضرورت دی هغه په حواله د لارو ګذرو خبره کولې شي نو دا چونکی د هغه په ترجیحاتو کې نو شامل دفاعي په ترجیحاتو کې شامل و او د اختیاراتو مرکزیت په تحفظ په ترجیحاتو کې شامل و د هغه د وجنا د سیاسي بیانې جوړ کړې شو چې هغه ته او د سیاسي بیانې جوړ کړې شو چې هغه بالکل په دفاع باندې ولاړه و او هغه غیر چاپیر ریاستونو سره په یو قسمه تنازع باندې ولاړه و او د ځان د دنیا نه د جدا کول په حواله باندې ولاړه و لکه د دنیا نه ځان جدا کول د دنیا تهذیب نه ځان جدا کول سماجی حواله باندې مریتتی حواله باندې او هغه د پاره داسې بیانې جوړول چې هغه ګویا کې حب الوطن سره به هغه یا د وطن سره یا ملک سره به هغه سره مینه کوي یا هغه کس به مینه کوي چې کوم کس د ریاستی اشرافي دا قسمه د دفاعي اخراجاتو بیانې اومني او د سیمه کې دننه د دی تنازعاتو بیانې همني دا به ګویا کې وطن سره مینه کې څوک چې دې باندې اعتراض کوي یا څوک چې دې متبادل رائے ورکړي هغه به حب الوطن محب الوطن بني هغه وطن سره مینه نه کوي او هغه به غدار یا هغه به چاهي چنچي دا سه قسمه بیانې چې څنګه په میډیا کې په مخ کې لاړه دا هغه د وجنا په بشري حقوقو د هغه د وجنا په انساني تحفظ او هغه سره تړلي ټول عوامل او هغه سره تړلي د جون د اسانتیا او د جون د پرمختګ چې کوم لارې ګذري وي هغه یو غاړه ته او شاته واچولې شي او دغه د دفاع نو په نظر په مخکې لارو ګویا کې پاکستان یو سکیورټي سټیټ جوړ شو او د فلاحي ریاست د پلو چې کوم داري شو وي هغه په منځ کې پټ کړی شي
پروفیسر صاحب تاسو ته به اوس د روژه ماتي ټیم دی لنډ پوښتنه کوم لنډ جواب کراته وای د پاکستان په دغه مفکوره کې یو خوا عافیه صدیقی ده چې هغه هم د پاکستان په پارلمان کې د پاکستان لور ګڼل کیږي او بل خوا ملاله یوسفزی ده چې هغه دغه ترهګرو ښکار ده او هغه ته هم یو ایوارډ ورکړل کیږي دا سوی نه او بیا د ملاله په نوم باندې په دغه ملک کې څه کارونه وشي
فیروز خان پلنډو ټکو کې ملاله یوسفزای او د اغه مفکوره دا په بنیادی توګه په پاکستان کې د نننا داسې یو لکیر راکاږي چې یو غاړه د تهذیب سره تړلې د ترقی او پرمختګ سره تړلې د بشري حقوقو سره تړلې مفکوره دا چې اغه د ملاله یوسفزای مفکوره ده او بلې غاړه اغه مفکوره ده کوم چې د ارتکاز مرکزیت مفکوره ده کوم چې د زور د استعمال مفکوره ده کوم چې د انتهاګر فکر مفکوره ده او کوم چې یو خاص قسمت توجی په ټول خلکو په زور منلو د پار حسکی هغه مفکوره ده نو یو ګویا کې د تهذیب مفکوره ده بل د وحشت او بربریت او د ترهې او د یړې مفکوره ده د پاکستان ولستا او د پاکستان حکومت تا او د پاکستان ریاستی ادارو تا دا قسمه ترجیحات به هر حال متعین کول دي دا قسمه خوخه کول دي چې هغه د تهذیب د بنیادی حقوقو او د پرمختګ مفکوره علی که د وحشت او بربریت مفکوره علی
ډیر زیات مننه کوم پروفیسر صاحب تاسو د وخت راکولو د خوږو
ډیر خوشاله سم
ګران اوریدونکو زمونږ نننۍ موضوع چې تاسو ته معلومه ده د ملاله یوسفزۍ په اوسلو کې هغه غونډې ته وینا چې کوم به د راروان ملینیم یعنی د راروان چې کوم 15 کاله دي په دې کې به کوم اهداف دي ترلاسه کوي او بیا په دغه غونډه کې ملاله یوسفزۍ په حکومتونو باندې په هیوادونو د په مشرانو باندې غږ کړی دی چې که د 8 د پوزی چې کوم هغه کیږي خرچه کیږي په جنگونو باندې او په پوزی وسلو په استعمال باندې که دغه بچت شي نو د یو کال د پاره د نړۍ ټول ماشومان څوک چې کر سکول نه بهر دي نو هغې ته فری یعنی بغیر ویډیا تعلیم د یو کال د پاره ورته ورکولی شي په اسانه باندې زمونږ زمونږ موضوع هم دغه ده چې د نواز شریف وزیر اعظم نواز شریف سره د هغې ملاقات شوی دی. نواز شریف ته څه غوښتنې کړي دي؟ هغې ورته ویلي هم وي چې پاکستان ته دې راشي. او بیا دا چې ملالی یوسفزی ورته هم ویلي دي چې د حکومت چې کومې ژمنې کړي دي، ویلي وو چې 40% برخه به د جی ډی پی یا د که به دا وایو په اسانه کې د بجټ دا به تعلیم ته ورکوي، نو هغه هم هغه ژمنه نواز شریف نه ده پوره کړې. نواز شریف ورته په دغه ملاقات کې ویلي چې کوشش به کوو چې دغه وکړو، خو تر اوسه پورې د 2% نه کمه برخه چې ده هغه تعلیم ته ورکول کېږي، یعنی 2% هم پوره نه ده. په دې باندې خبرې کوو زموږ سره زمونږ همکار نفیس ټکر صاحب هم مرګره شوی دی په سټوډیو کې، دا هغه په هم نظر اخلو. نفیس ټکر صاحب په خیر راغلی.
ستړي مشي اوریدونکو ته هم په خیر علی باغ او خرو جماعت ورته غواړو،
او موږ به ورته په دې ځای کې وړه شانته دمو اخلو. د دمین پس راځو بیا تاسو سره خبرې په مخ کې بوزور سره اوسېږي.
که غواړئ د خبرونه کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره دا 001-202-205-003.
ګرانو لیدونکو، تاسو د ډیور ریډیو سره ملګري یو. نن په پریس کانفرنس کې مونږه د ملالی یوسفزی چې کوم وینا کړې ده په اوسلو کې، په نړۍ کوم غږ کړی دی، او بیا د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی. د دې خپلو کې خبرې اترې شوې دي، هغه خبرې اترې د هغې سره لږه برخه تاسو د ضیاءالدین یوسفزی په خبرو کې واورېدل چې موږ د خپرونې په شروع کې په پیل کې تاسو ته خبرې واورولې. پروفیسر خادم حسین صاحب زمونږ وړاندې میلمه وو، او هغه د هغې نظر هم تاسو واورېد. اوس زمونږ سره په سټوډیو کې زمونږ همکار نفیس ټکر صاحب ملګری شوی دی. نفیس صاحب، تاسو به د ضیاءالدین یوسفزی خبرې هم واورېدلې وې، او د پروفیسر صاحب خبرې هم واورېدې. د ملالی یوسفزی د ملاقات په ترڅ کې د پاکستان یعنی پرایورټي اولیت چې دی هغې ته هم، او بیا په پاکستان کې دننه ملاله سدا سوک دا، او د پاکستان نه بهر په نړۍ کې ملاله سدا سوک د څه سیمبل دی؟
بیرو صاحب، زه به دا ویم چې په پاکستان کې او په هر هیواد کې او په هر کورنۍ کې دا ارمان شته چې اولس او د کورنۍ غړي تعلیم حاصل کړي، خو کله کله د دغه ارمان پوره کولو لپاره خلکو مخې ته یو سیمبل نه وي، یا کله ناکله یو نظریه وي خو د نظریې د پاره سیمبل نه وي. د پاکستان یا د پاکستان په شان چې کوم ملکونه دي او کومې ټولنې دي، هلته کې اکثره هغه نظریې نه کامیابیږي د کومه خوا سره چې کوم شخصیت هغوی نه ویني. نو زه فکر کوم چې ملاله داسې یو شخصیت جوړ شوی دی اوس چې هغه نه یوازې پاکستان بلکې که تاسو ګوري نه افریقا دغه شانتې، د ایشیا لرې ختیځو سیمو کې دغه شانتې، په لیټن امریکا کې که تاسو ګوري بولیویا غوندې ملک کې چې هغې کې ټول خلک زمینداری کوي د هغې ټولو دپاره، او دلته په امریکا کې هم د هغه ټولنو دپاره چېرته چې تعلیمي کچه کمه ده هغوی دپاره د تعلیم چې کوم ارمانو یا د تعلیم چې کومه مفکوره یا نظریه موجود ده دا پخوا راسې موجود ده، داسې نوې خبره نه ده، خو شخصیت داسې منل شخصیت نه وه، د ټول یونیورسلی منل شوی شخصیت ورته د دغه نظریې ته نه په لاس ورغلی. نو زه فکر کوم چې ملاله او د تعلیم چې کومه نظریه ده دا اوس لازم و ملزوم شوی دی، ملاله د تعلیم سمبل جوړ شوی دی. هر څوک هغه خلک چې هغوی دې سیسته پام نو څنګه چې ورته په حکومتي کچه پام نشته تعلیم ته، دغه شان د کورنۍ په حساب باندې هم اوریدونکي او موږ ټول کوګورو په هر کلي کې او په هر کور کې د تعلیم دپاره سوچ، د تعلیم دپاره پیسې، د تعلیم دپاره وخت، که موږ خپل وخت ټول دغه شان د حساب کتاب وکړو، خپل پیسې د حساب کتاب وکړو، د خپلو پرایورټیز یا ترجیحاتو حساب کتاب وکړو، نو تعلیم کې دې شي د لیست په آخر کې راشي. نو زه داسې فکر کوم چې اوس د هر چا هغه لیست کې د تعلیم هغه خانه چې ده هغه پړقېدو باندې ده، او داسې پام زه کوم چې ګینیره څوک هر سړي کوشش تاره چې دا په بره بوزي، د هغه لیست کې چې کوم 1, 2, 3, 4, 5 نمبر خلکو کې خو دي، نو زه هم چې د ملاله په وجه باندې د تعلیم دا نظریه یا د ارمان یا د نیمګړتیا دا اوس دومره ښکاره ځلیږي د هر چا دپاره چې هر سړی کوشش کوي چې دا په مخکې باندې بوزي. نو زه ستاسو سره پوښتنې په ځواب کې دا وایم چې ملاله د تعلیم سیمبل ګرځېدلی دی، او دا یوازې په سواد کې نه، یوازې پاکستان کې نه، یوازې امریکا کې نه، دا په ټوله نړۍ کې څنګه چې ما ذکر وکړو په هر ځای کې هغه د تعلیم غږ چې دی هغه خلکو ته رسي او خلک ډېر په غور اوري، او دغه شانتې خلک د دغه فنډ چې کوم هغه جوړ کړی د ملاله فنډ هغه ته هم کافی مرستې ورکوي.
ستاسو خو خپل هم د ملاله سره ملاقاتونه شوي دي، ناستې شوي دي، د ملاله یوسفزی د پلار سره، ضیاءالدین سره ناستې ولاړ ناسته شوې ده، ملاقاتونه شوي دي. د دوی په اړه باندې یو په دغه پاکستان کې په خصوصیت سره د بعضی افغانانو په حواله به هم وایم، د دوی خلاف یو دغه روانه ده، او خلک وایي چې دا خو د دواړه چې کوم دي دا خو د غرب ایجنټان دي، یا دا د امریکا یا د غربي دنیا، او دا په دغه باندې تاسو خو سره خپل ناستې شوي دي، ولې دا خبره په دې پسې کیږي؟
نو زه خدا فکر کوم چې اول بر پاکستان مثال واخلو. پاکستان کې تر اوسه پورې تعلیم چې دین هغه څنګه چې وختي خادم حسین صاحب ته هم اشاره وکړه، د تعلیم کچا چې دوی کوم د نور نړۍ سره په ګډه باندې یو لوس کړه و چې موږ به د تعلیم کچا زیاتوو، په هغه کې د 2015 پورې د بی تعلیمي کچا 80% ده، چې کوم ملینیم ډیولپمنټ ګولز دي پای کې د تعلیم د پاره پاکستان کې دې وخت کې 85% د تعلیم کچه شته، خو هغه چې کوم ګول یعنی کوم هدف دی ځوان تر 2015 پورې کې خو د هغه هدف کې دوی 80% پاتې راغلي دي، کمزور راغلي دي. نو په داسې ټولنه کې داسې پیغامونه چې هغه د تعلیم د پاره غوچته، هغه اکثر په منفی انداز کې اخستل کیږي. په پاکستان کې هر هغه کس چې داغه لږ غوندي دینی علم شوی دی، او تقریبا دغه علم د هر چا شوی دی، وجه دار چې خلک جماعت ته ځي، تبلیغ کې ځي، اخبارونه چې کم ګوري، کم خطابونه چې غوري، غم خاده له چیزی په دریمه ماندی،
او کسل ډیر سکول ویلی په سکول کې،
او کسل ډیر سکول ویلی. نه د اغوی دینی علم چې دی اغه یو سخه جوړ شوی دی، یو بنیاد جوړ شوی دی، خو اغه په دومره ورکوټی چوکاټ کې دنه جوړ شوی دی چې هر اغه سیس چې اغه کې د پیسو ګټلو خبره راځي، یا په هغه کې د دنیاوی علم خبره راځي، یا په هغه کې د خټ کور نه د خخت کور جوړول غواړي، یا که په هغه کې سوک تنور وانی او د بازار نه ډوډۍ اخلي، نه هغه ټولو ته په منفي انداز باندې کتل کیږي. او د دې لپاره دغه پخوانی لټریچر چې کوم موجود دی، لکه خلک بادام وایي، موږ دا خبره ټولو اوریدلو، هغه اوریدونکو ته هم پته وي چې یارګین کور په کور کې تنور ختم شو، نه دا به قیامت راځي، نه کوسک په کور کې تنور ختم کی او بیا ځي د بازار نه ډوډۍ راوړي، نه خلک دغه یو منفي انداز کې ورته ګوري چې دا خو جوړ قیامت راته را لنډي. نو زه ځکه فکر کوم چې دغه یو خو دغه فکر موجود دی چې د دنیاوي تعلیم لپاره هغه منفي پروپاګاندا دومره ډېره شوې ده چې خلک هغه ملاله یادې چې ګنیاره دا د یو منفي فکر په لار باندې روانه ده. خو دا سوچ هم که تاسو ګوري نه په ختمېدو باندې ورسره ورسره هغه نیرټیو یا هغه مفکوره هم روانه ده چې ګینې دا دنیا چې دا او کو را روانه بل دنیا ده، د دوانو خیر باید سړی وغواړي. په دوانو کې داسې خو نه ده کنه چې سړی په دې کې خوار او ذلیل اوسیږي او صرف د دې لپاره چې بل کې بس هم اوسیږي، نه داسې نه دی. یو سړی دا هم ښایسته ژوند تېروي شي او بل راتلونکی ژوند هم ښایسته تېروي شي، نه دغه سوچ هم روان دی ورسره، او د دې بل سوچ د ختمولو لپاره په مخ کې باندې روان دی. دویمه وجه دا ده چې په پاکستان کې که تاسو کدل په 1400 او د 1400 مخکې چې کوم کلونه دي، په دې ټولو کې یو جهادي نیرټیو موجود ده، جهادي مفکوره موجود ده، هغه کې مذهبي مفکوره په زیاته دغه اوچتره سوره ده. نو دغه هم یو وجه ده چې ګینیره دغه خلک چې هغوی د تعلیم خبره کوي او تعلیم رڼا راولي، تعلیم چې دی هغه خلک د دې جوګه کوي چې هغه د حکومت یا د سټیټ چې کومې پالیسیانې دي په هغې باندې نیوکې وکړي، نو د هغې نه د بچ کېدو دپاره هم د دې خلاف دا پروپیګنډا روانه ده. او دغه شان که موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان کې هم په سټیټ لیول باندې یعنی په حکومتي کچه باندې د ملاله هرکلی شوی دی. که په ځینو پښتنو ټولنو کې داسې خبره کیږي یا په نان پښتنو ټولنو کې نه ممکن داره چې هلته کې د طرفګنۍ اثر هم وي، ممکن ده چې هغه نسلي نظر نه هم ورته ګوري. ډېر خلک به وایي چې یاره دا پنجابۍ ولې نه ده، ډېر خلک به وایي چې یاره دا بل ژبې والا نه ده، ډېر خلک به وایي چې دا پښتنه ولې ده. نو دا ټول داسې شیان دي چې هغه په دغه بغزما ویا کې ورته بزو یا مچ دې ته مختلف رنگونه ورکوي او خامخا دا کوشش کوي چې ګنیار په دې باندې یو لیبل کیږي.
خود ملک په سطح کې وګورو، دلته په امریکا کې یو غټه یونیورسيټي ده او هغه تقریبا مونږ تلی هم هغه د ملاله د کتاب رواخسته د خپل د نصاب برخه چې هغه مشمن ته وي، ځکه چې هغه یو انسپیریشن دی د هغه لپاره، یو مثال دی د هغې ژوند او ډېر اهمې برخې د هغې د ژوند نه راخیستې دي. خو په دغه پاکستان کې د سټیټ زه خلک خو به دا ووایو چې خلک خو نه خلکو خو دا فکر دی، خو دغه سټیټ چې کومه دی، دغه ملک چې کومه دی، د دې ملک ته حکومتونه چې کوم دي، دغه پارلمان چې کوم دی، د هغې د خوا خو هم داسې څه ملاله کومه ده چې اون کړی نه ده، یعنی خپله کړی نه ده. نو که دا به غلطی
دا خبره بالکل ستاسو سمه ده. او زه به دا ووایم چې ملاله او د هغې فکر دا دواړه مثبت دي. لبد قسمته که د پاکستان یا د پاکستان غوندې ملکونو یا ټولنو کې دغه فکر او دغه شخصیت څوک نه خپلوي، نه ځان ته تاوان پیدا کوي. ګنې دلته کې مونږ ګورو په انګلینډ کې، په امریکا کې، په ځینې افریقایي هیوادونو کې خلکو ملاله خپله کړې ده او د هغې په وجه باندې په هغه ملکونو کې د تعلیم دپاره هڅې هم زیاتې شوې دي. څنګه چې تاسو ذکر وکړو، دلته په واشنگټن کې جارج واشنگټن یونیورسټي کې د ملاله د کتاب په حساب باندې په هغه اساس باندې یو جدا کورس جوړ شوی دی او هغه د ښځو چې کومه څانګه ده په هغې کې هغه ښه ښودل کیږي. دغه شانتې مونږ یې وینو دلته کې چې کوم زموږ ملګري دي هغوی ته هم پته چې څومره د امریکې پبلک سکولز دي. دلته پبلک سکول حکومتي سکول ته وایي، څومره چې حکومتي سکولونه دي نه په پرایمري لیول باندې او دغه شانتې په سیکنډري لیول باندې هغوی ته ملاله هر دویم میاشت هر میاشت دغه شانتې راغیره پر پروګرامونه کیږي چې هغوی هغه وګوري چې ملاله څوک ته د دې کار څه دی، ولې دې نوبل انعام وګټو، د هغې باندې ورته یو پیژندګلو ورکړی کیږي. دا د کتاب په شکل کې هم ورکړی کیږي، په دې باندې سیمینارز هم کیږي او دا کیسې دغه شانتې په نایجیریا کې هم روانې دي، دا د کډوالو په کیمپونو کې هم روانې دي، دا په ترکی کې هم روانې دي. دا ان تر دې چې که دا پښتانه ځان ته ډېر غیرتمند وي او د تعلیم مخالفین وي، نو زه به دا ویم چې دوی نه زیات وروسته پاتې خلک د عقل دغه په حساب باندې وایم، د تعلیم په حساب باندې، لکه عربان چې کوم بدوین عربان دي هغوی هم ملاله فالو کوي. او دغه یو وجه ده چې د دوبۍ یا د متحده عرب امارات د مشر ښځه ورسره ویني، هغوی راغواړي. ډېر ملکونو کې ډېر مشران غواړي چې د هغې سره یو فوټو سیشن وکړي، د هغې سره یو خط و کتابت وساتي. ملګري ملتونه ملاله استعمالوي چې راشي تقریر وکړي د تعلیم په حق لماندې. نو ملاله داسې یو سمبل دی چې ټول خلک ته فایده اخلي او دا به ډېره بدقسمتي وي چې د ترقی یافته دنیا ماشومان خو ملاله ځان له خپله کړې ده او د هغې نه د تعلیم هغه رڼا اخلي او د هغه خلکو چې هغوی ته د تعلیم ضرورت دی، پاکستان، افغانستان یا افریقا کې یا بل ځای کې یو ملک وي، او هغه په زیر دی چې رڼا ته واخلي، نو خپل د ځان او د ملاله یا د ملاله د فکر په منځ کې یو لوی د اوسپنې دیوال جوړ کړی دی، نو د ځان تباهۍ په لبه دوی روان وي.
یو پوښتنه که زه داسې وکړم چې د نواز شریف له خوا د ملاله نه غوښتنه شوې ده چې هغې راشي پاکستان ته، او هغوی به په خپل د ملاله فنډ به هم په سوچ کوي، ملاله به خپله هم کوي، د ملاله کورنۍ به هم کوي. او خو که چېرې ملاله به لاړه هم شي، نو دغه حکومت نه داسې تمه لرئ چې د ملاله کوم مشن دی؟ ملاله چې څه دپاره وویشتلی شوه، د هغې د ژوند د اخیستلو کوشش شو، هم دغه خپل سبق یې و، دغه خپل د جنکو د سبق او یا د طالب د خوا چې کوم تړل شي سکولونه، د هغې خلاف یو آواز و او هغه نن هم هغه آواز دی. یعنی زما پوښتنه د همدغه جوړیږي چې ملاله که لاړم شي، نو دغه د حکومت بګندې د نواز شریف حکومت شو یا بل حکومت، خو د نواز شریف حکومت اوس په اقتدار کې دی، د دې به یو پرایورټی جوړ شي، دې به د ملاله د دینوم نه واخلي دغه فائدہ او کڅ سیاسي ګټه پته ترلاسه کړي.
زه خداسې فکر کوم چې د پاکستان اوسنی حکومت او دغه شانتي اغه نور حکومتونه یا نور ګوندونه چې دا غوي کم اغه سیاسي جنډه مخته کې خو دي او خلکې کتي هم شي، د هر پارټي خپل یو سیاسي جنډه وي، اغه یو کتاب چم وي، په هغه ټولو کتابچو کې چې سړی وګوري نو اغه کې داسې ښکاری چې دا کتابچو په حساب باندې کوم موږ وګورو د نواز شریف او عمران خان او جماعت اسلامي عوامي نیشنل پارټي چې کومې نورې سیمیزې پارټۍ دي، پاکستان پیپلز پارټي، نو د تعلیم دپاره په هغه کې چې کوم دوی خیالي کوم بجټ ورکړی یا خیالي کوم حساب کتاب یې خود چې موږ به تعلیم دومره په مخ کې بوزو، نه هغه دومره زبدن چې حوصله مند نه دي. او چې بیا کله په حکومت کې راشي نه خو بیا ډیر کم شي. مثال اوسنۍ حکومت ته، اوسنۍ حکومت هم په خپل چارټر کې هغه کتابچه کې ویلو چې دوی به 6% تعلیم ته بجټ ورکوي، خو حال دا چې د دویم بجټ ته، او په دویم بجټ کې دوی 2% پیسې ورکړي دي تعلیم ته. او زبر تیر بجټ خبرو کوم د 2014 لکه 2014 کې چې کوم بجټ دوی تعلیم لپاره ورکړو، هغه 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 تجزیه یا هغه سړنه په دې باندې هم عملي کېدی شي. هغه په اصل کې تعلیم لپاره پیسې 11% کمی شوې دي، یعنی نه چې 2 یا 3% سیوا شوې، ځکه چې خلکو پکې د ګرانۍ هغه چې چا بجټ جوړوو هغوی پکې د ګرانۍ هغه الیمنټ هغه انصر پکې پرېښوده وه. 11% انفلیشن یعنی ګرانۍ جوړه شوې وه په 2014 کې. نو که ته 2% تعلیم ته سیوا کې، خو اصل کې ستا بجټ رو غورځېد، نه چې کم شو سیوا شو. په نمبر کې خو ډېر ښکاري، خو په حقیقت کې هغه کم ښکاري، ځکه چې کم سکول مخکې په 2 روپۍ باندې فرس کا چاک کېده، نو اوس هغه چاک په 100 روپۍ باندې کېږي. نو په ظاهره خو تا هغه خو اوس به تا سره 3 روپۍ به زیات نه زیات، بیا هم تا ته 1 روپۍ کمی د چاک اغوستلو
دپاره. هغه سره به دا وشي چې چاکونه که 100 چاکونه لګي، نو چې هغې دپاره څونه پیسې وي، نو 50 چاکونه به پوشي،
50 چاکونه به پوشي. ځکه ګراني ده ټوله راغلې که نه. دا کله ناکله په بجټ کې دا فکر سي کله موږ وایو دی کې دوی هغه د ځینو سیزونو کې خاص کر د تعلیم په مت کې هغه کې لکه هغه شانتي زیاتوالی په کار د څنګه چې د ډیفنس د دفاع دپاره کېږي، په ترقیاتی د ترقی چې څومره شوزونه دي، که هغه صحت دی، که تعلیم دی، او که هغه سړکونه دي یا د اوبو نظام دی، هغه کې هم دومره حساب سره زیاتوالی په کار دی، په څومره حساب سره چې پاکستان په دفاع کې زیاتوالی کوي د دفاع په بجټ کې، نه اله به د ګرانۍ د هغه ریشو سره چې دی سیزونه سم رواني. که داسې نه وي نو پوه شو چې سیزونه کم شوي دي او ګرانۍ ډېره شوې ده او زمونږ پیسې د تعلیم لپاره کمې شوي دي. نو دغه ته زه راځمه چې که موږ نواز شریف ته وګورو، نو په بجټ کې هغه ځان ښودلی او هغه داسې ښوده چې تعلیم یې ډېر کم، هغې ته ډېرې کمې پیسې ورکړي. نو ملاله خو د هغه دپاره یو سیاسي ګټه کېدی شي، د هغې ورتګ، د هغې له ده سره لیده کاته، او بیا کېدای شي په راتلونکي الیکشن کې ملاله تصویر په هر ځای کې ښکاري د نواز شریف سره. ډېر خلک به هغه مور پلرونه او په ښاري سیمو کې هغه خلک چې هغوی تعلیم غواړي د بچو دپاره، هغوی بله ټول ووټ هم ورکړي. خو زه فکر نه کوم چې ګینې بل ځل به بیا دا به سره 2% په ځای باندې 13% سیوا شي د تعلیم بجټ.
لږ راسره اوسئ، وړه شان ته دمه به والو، د دمې نه پس راځو، موږ خپل بل میلمه ته هم کوشش کوو. ګران اوریدونکو تاسو هم راسره اوسئ.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
ګران اوریدونکو تاسو د دیو رادیو سره ملګری یو. نن په پریس کانفرنس خبرونه کې مونږه د ملالۍ یوسفزۍ چې کوم مشن دی د تعلیم د خورولو په ټوله نړۍ کې، او بیا په اوسلو کې د ناروې په دغه سرخار کې یو غټه غونډه شوې ده، او د هغې کې د تعلیم په خصوصا د چې کوم اهداف یا یو هدف ایښودی شوی دی د هغې په اړه باندې هیوادونو د هیوادونو په نمایندګۍ د هغې مشرانو ژمنې کړي دي. ملالۍ یوسفزۍ پکې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقاتونه کړي دي، او هغې هم د یو بل نه څه غوښتلي دي، یو بل ته څه مشورې هم ورکړي دي. نو نفیس صاحب، دغه د ملینیم چې کوم دا اوس تاسو پکې د سسټینبل ډیولپمنټ ګولز چې ورته وایي، دا خو تیر کې ملالی په خپل خبرو کې خبره کړې چې تاسو خوب وړو کې لیدلې و نو ځکه مو لاسته راوړنې دومره وړې او کمې راغلي د وته وی چې تاسو لوی
خوبینه غټ
نتیجې به لاسته راوړي دی هغه د 18th امندمنت باندې یو خبره وشوه چې دا چې کوم اتلسم ترمیم شوی دی سره تعلیم چې کوم دی دا لاړو صوبو ته او زیادین په خپل خبرو کې دی من نواز شریف ته دا وی چې دا ټیک ته صوبو ته لاړو خو هغه کې د مرکز لخوا تاسو هم داسې کوي چې په کال کې خیر دی یو صوبې ته یو سکول ته ځي خو چې دا 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 یو مومنټم واخلي دا خلکو ته دې خبره کې خو زما خلک ډېر وزن دی ولې که دلته کې دا اوس وایي چې اتلسم ترمیم لاندې هغه ته لاړه نو صوبو ته د مرکز او د صوبو کې اختیار دا یو بل سره رابطه ختمه شوه په دې باندې وکړو
نه دا خو زما په خیال باندې ډېره اسانه خبره ده مرکزي حکومت ګوره په پاکستان کې چې کله مرکزي حکومت وي نو هغه مرکزي حکومت که شخصیت هر څوک وي ممکن د هغه رسن نه وي ممکن د هغه د قبایلي سیمو نه څوک ناست وي پکې خو مرکزی حکومت په معنی را دی چې دغه تبه د پنجاب چې کوم आवाज دی هغه به زیات وزن لري نو دا خو اصل کې پنجاب او مرکز چې کله دا وایي چې تعلیم خو صوبایي مسله شوه نو په اصل کې ځان د دینه یو ډډ تکي او په وړو صوبو باندې چې هغه تر اوسه پورې د ځان ساتلو په جګړه کې اخته دي یعنی هغه چې ځان ژوندې اوساتي دا به مغټه توروي نو هغه په دې حالاتو کې چې ټول پیسې سمره چې راځي ګوره په پاکستان کې چې کم بجټ ته کم نېشنل پول دی نو هغه کې یو څو خبرې دي چې هغه زه وکم لکه چې مونږ ارزه ته وګورو که هغه ارزه دي که هغه یو ډپارټمنټ دی که یو شعبه ده لکه دوی وایي چې حصه به قدر جوسه خبره کوي که نه نو دې سره به ټول قومونه متفق وي چې یاره پنجاب ډېر دی نو بس ټیک ته په وزارت تعلیم کې لري خلک هم ډیری خو سوال دار چې آیا په وزارت تعلیم کې د سند بلوچستان او د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو خلکو ما غوم رښتا سمره چې راغوي شمیره ده کنه نه جواب اکثر نه دی لکه هغوی پارس کې ډیر دي او د خپل شمیرې نه یا د خپل ریشو نه زیات دي سو ځله زیات دي نظر خبره په دې سامه د کومه چې دا خو یو ډیره ښه پلما هغوی ته په لاس ورغلې ده چې دا اوس د صوبو مسله ده د صوبو مسله ده صوبو سره فنډ شته دی خو مرکز دا په دې باندې نه شي ختمه په دې یو باندې مرکز په دې کې به پریکټیکلي یعنی عملا به په دې کې شاملېږي او هر هغه ځای کې دا د آئین برخه هم ده هر هغه ځای چې هغه وروسته پاتې دی مرکز به
ډیره مننه کوم نبي شکر صاحب زبون سره زمونږ دریم میلمه ډاکټر احسان علي صاحب چې د عبدالولي خان یونیورسيټي وایس چانسلر دی مشر دی مرګره شوی دی سره ډاکټر صاحب تاسو ته په خیر راغلی ویم
السلام علیکم جی السلام علیکم
ډیره مننه تاسو ډیره مننه او زه په دې ځای باندې تاسو ته
ډیره مننه
اجازه تر کوم ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو مننه چې سره د دومره د روزي ماتي په دغه وخت کې تاسو مونږ ته ټایم راکړی دی خو مونږ دا وایو چې د نواز شریف او د ملاله ملاقات شوی دی او هم د ملاله بد قسمتي به ووایو چې په خپل وطن او په خپله خاوره باندې نشي کولی چې هلته ژوند وکړي نو د اوسلو نه مخکې هم چې هغه به د نوبل انعام یې واخیست جایزه نو زه ورسره وم زه هلته ومن ما ته خپله یو خفګان ودرېده چې د هندوستان هغه چې کوم دی کیلاش ستیارتي هغه خپل وطن ته لاړو او ملاله لاړه یو بل وطن ته خو بیا هم دغه ملاقات شوی دی څه یو بل نه غوښتنې څه ژمنې کړي دي خو تاسو د ملاله دې فکر ته څنګه ګورئ چې ملاله اوس یو ګلوبل نوم دی خو په پاکستان کې دننه لا د هغې څه د کار په حواله باندې یا د هغې د اکسپټنس په حواله څه نشته
دروسان ډېر خوري خبره تاسو کوم ملالې سره زما یو د درې ځله ملاقات شو یو د لومړي ځل کراچي هوایي اډه باندې چې په پلار سره تللی و بیا په سوات کې په میوزیم کې سره ملاقات شو یو د مردان کې سره ملاقات شو
خجی
هغه په هډېر ماشوم اچ کې دا مسله پیښه شو کنه
او
نو د قسمت نه دا یې د عمر نه دی نو پرون ما وی اوریدل چې په کې کوم د تاسو اصل کې هغه خبرې کولې ما خپل څو داري چې دا زموږ لپاره ډېر د فخر خبره ده چې هغه کوم لیول پر رسیدا یا کوم مقام هغه راځي تکلیفات په دې حاصل کړو زما زما خیال دا دی چې سواد خلک یا د دې سیمې خلک د ملګن د ویژن خلک د پښتونخوا خلک او بیا د پاکستان خلک چې مونږ کوم سفر شوي یو نو د ملالی خو عزت په خپل ځای هغه یو نوبل پرایز یا د هغې ریسپیکټ یا دنیا ریکګنیشن خو زما دا سوچ دی چې مونږ پښتانه ډېر وروسته پاتې شوي او د دغې د وجې نه د ملالې غوندې خلکو ته دا تکلیف ورسېده. دا یو ملاله وه، دا په زرګونو ملالې زمونږ شهیدانې شوي دي او د قشانې ملال زمونږ بچي وروڼه تربوران چې دي هغه ټول په دې کې تاسو ته پته ده بلوچستان کې او په پښتونخوا کې او بیا اوس نور هم پنجاب او سند ته کراچۍ ته دا خبرې ورسېدې. نو که د دې نه مونږ داسې یو کورس عملي شکل ورکړو لکه څنګه چې عمران خان صاحب په دې خپل علاقه کې جوړ کړي یا په یورپ کې خلکو د مستې جوړې کړې دي یا کالجونه جوړ کړي دي، نو که داسې یو طریقه مونږ جوړ کړو چې مونږ ستاسو غوندې خلک ملالې ته یو لار ورکړو خو ماشومه ده هغې خو سوچ به وي خو دونه ډېر نه، نو که مونږ پښتانه ایجوکیټ کړو او هغه مونږ سره په دې چندو کې ملګرتیا وکړي زمونږ په صوبائی بجٹ کو جی پسوات کی نسی ڈاٹا سے کتلی اگے تا دما خیال نہیں کہ حکومت سپیشل طور پر مسالہ نہ دیا تے روپے ور کرسی او اگے باندې بس صرف تنخواہ جان ان برابر سیدھا سے دم مردان دغه حل دی دیش کو روپے سالانہ نہ ار تبا کتو لے مونږ تقریبا 70 کروڑ روپے خپل پیدا کیر سات کون تے زکی ور اگے غریبانہ سٹوڈنٹانو نے کتم جنگ زپلی ری اور حالات زپلی ری تے مستمر لکو کالو کڑدی او داسے سو او توخ بنیاد منجیرو او زما خو خپل سوچ داري چې تاسو زموږ د یو 150 کارونه دوستانه را زموږ دلته بلا دوستان ملګری دي هغه څوک یو فیلډ کې یو بل کې ملاله چې مونږ ته دا سپورټ راکړي چې بار دنیا نه مونږ ته یو سپورټ راکړي او په دې سواد سیمه نه چوری شو د بونیر د لګرونو او سواد نه او راځي لاندې د پېښور سیمه ته بیا اسلام آباد ته او په دې علاقه کې خلکو ته مونږ تعلیم ورکړو د سکول نه والا تر کالج یونیورسټي پورې او کوم ملکونو ته چې دا ځینو دغه ملک ته زموږ دا درخواست تاسو ته کړی چې دغه یونیورسټي دي یا د تعلیم په حق له کوم دغه کانفرنس سره ډېر ښه دي. موږ وزیر اعظم صاحب ته موږ درخواست کوي چې ملالې په نوم دی یو داسې فنډ دی چې د تعلیم فنډ دی د ډیولپمنټ او هغه په دې پښتونخوا کې په دې علاقو کې په سیمه کې په دې ټرایبلو کې زموږ چې دا کم بیک ورډ علاقه دي نو نه به جنګ بیا وي دلته په علاقو تاسو ته پته ده د جنګ حل چې دی سواد سره 2000 کالو نه ډېر بعد یو بونه تاسو ته یاد دي تاسو په خپل دغه سیمه تعلق ساتي قرآن نه خلکو نه جګړمار جوړ دغه جوړ شي چې حالات الته له بار نه پکې خلک راغان فلټریشن پر دې خلک راغ غربت دي تو کو ته ریښوت ورکړي چې څه داغه نه خلک خراب شي کله چې تعلیم راشي نو په تعلیم کې بیا بدمعشي تو پکماری دا ختم شي نو موږ سره دنیا خېګړه کوي ملالې په ذریعہ کوي میرے ملالې بیبي په نوم باندې داغه په دغه نه موږ ته دنیا سپورټ راکړي او موږ ورته دې نه د سواد خلک د بنیر خلک د ملکان ډیویژن خلک کم چې ملالې سره نیک سره غتلې دي هغه به موږ دې نو څو تلې دې د بار ملکونو ته موږ ته دلته یو پلیټ فارم ورکړي او د ایجوکیشن یو فاونډیشن چې په کار دې موږ جوړ کړي موږ ځان خپل ځخو دغه شان په سره دې موږ تاسو چې څنګه ښکار دې په خپل ته ځان وکړ کړې تاسو په امریکا ته ورسېږي موږ هو چې دلته ته ځان زبط یو بالکل وتوقف کی او دې سره چې په دې دغه کې هیڅ غواړم نو چې د ادارې ولې جوړې کړو او په داسې دوه درې موږ جوړ کړي نو د ملالي نوم په دنیا کې ډېر زیات روحاني څرګندې یو تسلسل به شروع شي او هغه به د تعلیمي ترقې په شکل کې هغه دنیا کې د نړۍ له کونې کې وو چې موږ تلګو چې سپورټ په کار لري چې په دې وطن کې هر څه شته نشته وسایل کم دي غریب ملک دی نو هغه څه چې نشته دا د دنیا سره رابطه دي او خلکو یې نشته خلکو سره لګونه دي امریکا سره او یورپ سره پاریس سره او انګلند سره نو کدا څو طریقې کار جوړ کړو ملاله به زمونږ سره کینه او زه هم څه زمونږ ته دی او د بار ملک څخه خلک څنګه واجب نه نو چې دې کې تعلیمي دنیا باندې موږ یو شی جوړ کړو یو فاونډیشن هغه د علاقې د بچو ته کوم خلک د ملاله په شان تنور دلته پاتې شي د ملاله د دې طرف سره پاتې هغه له کو او انګلند سره سبق وي دا چې په لکینو خلک زمونږ د کیدل ته پاتې شي ماشومان چې اغي سره نشي ویلې یا مقاومت نشته او یا وسایل نشته نو په دې کې کوم سره کومک دنیا اوتی دا به د دنیا د پاره هم یو ډېر لوی خبرې په دې وطن کې نو بیا خلک څه پکماری نه کوي دا د مجبورۍ له لاسه خلک کیږي د لږې نه مرکیږي او کوي نه او ورته بار خلک راځي چې ورته وسایل ورکړي چې یو ځای جنګ یې څه بل ځای وایي نو زما خپل سوچ دا دی چې د ملالې د دې نوم موږ ورته مبارکي ورکړي موږ خپل وزیر اعظم صاحب ته څنګه خواست کوي ا جره ملالې په نوم باندې یو فاونډیشن جوړ کړي او هغه کې اول پاکستان حکومت ډونیشن ورکړي بیا پښتونخوا حکومت بیا موږ هم ډېر کمزوري دي موږ انډیویډوالي خپل تنخواګانو او خپل هغه د بچو د د د د د سیټ نه پیسې وباسي هغه ته چنده ورکړي که خیر هو تاسو ته اندازه ده چې څنګه یورپ پولیسي امریکا پولیسي ته هغه یو یو نسته خرج کړي هغه د ټول ملک خرج
ڈاکٹر صاحب دیر مننم کوم استاسو دا چې کوم مشوره ده دا نصیحت ته دا به زه انشاء الله هم د ملاله د پلار سره د ملاله سره ډیسکس کوم که خیر وي او استاسو ډیر زیاته مننه کوم استاسو د شخصیت نه پښتانه خبر دي چې په کوم طرف تاسو تاسو نه د خدماتو غوښتنه شوې ده نو رڼا مو خوره کړې ده او آبادي مو راوړلې ده ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه کوم ډیره زیاته مننه کوم ګران اوریدونکو زمونږ د خپرونې وخت دلته سر ته رسیږي کنه غوښتل مو چې ډاکټر صاحب سره ډېرې خوږې اوږدې خبرې وکړو خو اوس به در نه زه او زما همکار بختور شاه اجازه ته غواړو په مخه مو ښه شي
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د میلمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو